په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما سرپرست جورجټ ګانیون په خوست او کونړ کې د ملکی کسانو پر وژلو خواشونی وښوده. میرمن ګانیون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره پرون چهارشنبه د لیدو پر مهال د ملکی کسانو پر خوندیتوب ټینګار وکړ. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت پر خپل ایکس پاڼه د دغه لیدو کتو خبر ورکړی دی. د طالبانو حکومت وایي چې پر کونړ، خوست او پکتیکا ولایتونو د پاکستان د وړمې ورځې په بریدونو کې لاس ملکیان وژل شوي او اته نور ټپیان شوي چې ښځې ماشومان هم پکې وو. د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد وویل چې دوی به مناسب وخت کې د دغو بریدونو ځواب ورکړي. که څه هم د پاکستان پوځ په دې حملو کې خپل لاس لرل رد کړي، خو د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو پخوانی وزیر جان اڅکزي د نومبر په 15مه وویل پر افغانستان دا تازه بریدونه د پېښور پر اف سي ځواکونو د حملې په غچ کې شوي. پېښور کې د دوشنبه په سهار د سرحدي پولیسو پر یو مرکز برید کې لږ تر لږه درې سرتیري وژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. د امریکا د ملي ګارد دوه تنه سرتیري سپینې ماڼۍ ته نږدې د یو وسلوال کس په ډزو کې ټپیان شوي دي. امریکایي رسنیو د اف بی آی د مشر کاش پټیل په حواله ویلي چې د دواړو ټپیانو حالت نازک دی او برید کوونکی هم افغان یاد شوی دی. پیښه په ځایي وخت د چهارشنبه په ورځ د ماسپښین په 2:15 چې د افغانستان په وخت نیمه شپه کېږي د فارګوټ ویسټ میترو تمځای ته نږدې شوې ده. پټیل تر پیښې 2 ساعته وروسته خبریالانو ته په خبرو کې پیښه د تاوتریخوالي یوه ناوړه اقدام بللی. د واشنگټن ډي سي ښاروالي موریل باوسر دا هدفي برید بللی او ویلي دي چې مشکوک بریدګر د پولیسو لخوا په ټپي حالت کې نیول شوی او توقیف شوی دی. په هانګ کانګ کې نن سهار پنجشنبه د یوې لویې اور لګیدنې له کبله 44 کسان مړه شوي، 45 ټپیان او 209 نور تری تام دي. د جرمني خبري اژانس وایي اور لګیدنه د هستوګنې په څو بلاکونو کې رامنځته شوې ده. د اور لګیدو ځای ته نږدې اوسیدونکو ته سپارښتنه شوې چې خپلې کړکۍ او دروازې بندې وساتي او د اور ځای ته نږدې نشي. د هانګ کانګ د ساوت چاینا مارنینګ پوسټ د راپور له مخې لا تو سو څخه ډیر اور وژونکي او بیړني طبي خدمات او دغه راس یو سلو څلوېښتو څخه ډیر د اور وژنې موټر د پیښې ځای ته لیږدول شوي. د ساوت چاینا مارنینګ پوسټ دا هم ویلي چې درې کسان په اور کې د لاسترلو په شک نیول شوي دي. ډومینیکن جمهوریت د چهارشنبه په ورځ وویل دوی به متحده ایالاتونو ته اجازه ورکړي چې د مخدراتو کو د قاچاقړونکو په وړاندې د خپلو عملیاتو د یوې برخې په توګه د دوی له یوې اډې کار واخلي. د نشه توکو د قاچاقړونکو په ضد دغو عملیاتو کې تر اوسه 80 تنه وژل شوي دي. فرانس پریس وایي دا اعلان د ډومینیکن پلازمینې سانتو ډومینیکو ته د امریکا د دفاع د وزیر پیټ هاګس د سفر په جریان کې وشو. دا سفر وروسته له هغې کېږي چې امریکا د وینزویلا د مخدراتو کو د قاچاق یو باند یا یوه ډله د یوې بهرنۍ ترهګرې ډلې په توګه ونوموله. امریکا د سپتمبر له لومړیو راهیسې د وینزویلا لږ تر لږه 40 بیړۍ چې په وینا یې د نشه یي توکو قاچاق پکې کېد له منځه وړي دي. او د پنجشنبه په سهار د استرالیا د نیو ساوت ویلز په ساحل کې د شارک برید یوه ښځه ووژله او یو بل تن سخت ټپي کړ. ځایي پولیسو وویل چې د سهار په لومړیو ساعتونو کې د شارک یا کوسماهي لخوا پر دوو کسانو برید وشو. فرانس پریس لیکلي له 1991 کال راهیسې په استرالیا کې له 1280 څخه ډیر د شارک بریدونه ثبت شوي چې ترڅ کې 250 تنه مړه شوي دي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د چارو شنون کې وای پاکستان هم وار کوي او هم لاسونه شاته نیسي او بل لور ته ځان پر نړیوال سټیج قرباني کوي.
از یک طرف اقدامات نظامی را پیش میبره.
پاکستان لیوی خوا پوزی عملیات او لبلی خوا دیپلوماسی مختبری او حسه کوي چې ځان قربانی او مظلوم وخی.
لاملونه څه کېدلی شي؟
پاکستان له سخت بحران سره له امنیتی له ټولنیز او همدارنګه له اقتصادي ژورو بحرانونو سره مخامخ ده.
د ترانسپورت نړیواله ورځ پرون ولمانځل شوه خو افغانان دې برخه کې ګڼ شکایتونه لري.
کله کله شوی دی چې دغه مریض ولادت په لار کې وشي یا په کور کې د ستونزو د نه موټر څخه یا د سړک خراب دی.
هغه سي ترانسپورټي سیستم مالته بیا لکه څنګه چې خار کې دی دلته نشته.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د خبری مجلې تر پای از موږ ملتیا وکړي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې راځو. د خبرونه د سر راپورته یو شمیر افغان سیاسي شنن کې په دې باور دي چې پاکستان د غونډیو هیوادونو د ملاتړ خپلولو او په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وړاندې د خپلو کړنو د توجیه کولو لپاره ډیپلوماټیکي حل ځلې پراخې کړي. دوی ازادي راډیو ته ویل پاکستان په داسې حال کې په سیمه ایزو او نړیوالو غونډو کې د ځینو بریدونو پړه پر افغانستان اچوي چې د طالبانو حکومت نړیواله رسمیت پیژندنه د دې لامل شوی چې هلته په دغو ستیجونو کې د افغانستان ځای خالي او د افغانستان دفاع ونشي. د پاکستان لوړ پوړو چارواکو په تیرو دوه ورځو کې د ایران او تاجکستان له یو شمېر چارواکو سره د سیمې او افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه خبرې کړي. نور تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
یو شمیر سیاسي کارپوهان وایي پاکستان د گاونډي هیوادونو د ملاتړ په خپلولو او په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر ضد خپل اقداماتو ته د مشروعیت ورکولو لپاره د افغانستان اړوند خپلې ډیپلوماټیکي هلې ځلې زیاتې کړې دي. دوی وایي پاکستان په داسې حال کې په ځینو سیمه ایزو او نړیوالو غونډو کې د بریدونو مسولیت د افغانستان خاورې ته منسوبوي چې طالبان په نړیوالي ډیپلوماسۍ کې رسمیت نه لري او نشي کولای له ځانه دفاع وکړي. په پاکستان کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنونکي زردشت شمس د نومبر په 26مه ازادي راډیو ته وویل
پاکستان له یوې خوا پوځي عملیات او له بلې خوا ډیپلوماسي مخته وړي او هڅه کوي چې په سیمه ایزو نړیوالو سازمانونو او لویدیځو هیوادونو کې ځان قرباني او مظلوم وښي او دا چې د افغانستان خاورې پر ضد د ترهګرو یا د هغوی په خبره د ټي ټي پي له خوا کارول کیږي بدبختانه د افغانستان لوری نړیوال رسمیت او مشروعیت نه لري او ځای په دې برخه کې تش دی.
غوث جانباز بل سیاسي کارپو وایي د سیمې هیوادونه به هڅه وکړي چې وضعیت له عمومي مدیریت څخه ونه وځي ځکه په خبره یې د ناورین پراخېدل د دوی په ګټه نه دي. هغه ازادي راډیو ته وویل په دې شرایطو کې به پاکستان اړ شي چې د خبرو له لارې ستونزې حل کړي که څه هم شخړې ښایي تر یوې مودې دوام وکړي.
پاکستان هم مجبور و وادار خواهد شد که
پاکستان هم اړ او مجبور دی چې د خبرو اترو له لارې ستونزو ته د پای ټکی کښیږدي. البته د دې خبرو ترڅنګ به یو لړ جنجالونه او نښتې جریان ولري خو نه په هغه کچه چې پاکستان یې مخکې اعلان کړی و. په ټوله کې به نه جګړه وي او نه سوله او دا حالت به نامعلوم وخت دوام وکړي تر څو وضعیت په یو بل ډول پرمختګ وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت ویلي په خوست، کونړ او پکتیکا کې د نومبر په 23مې تر سره شوي بریدونه چې لس ملکی وګړي پکې ووژل شول او اته نور ټپیان شول پاکستان کړي او زیاته کړي ده چې په مناسب وخت کې به لازم ځواب ورکړي. خو د پاکستان پاوز د طالبانو د ادعا بې بنسټه بللې او ویلي دي چې دوی په دغه نیټه پر افغانستان هیڅ پوځي برید نه لري کړی. تر دې وروسته پاکستاني چارواکو د سیمې د ځینو هیوادونو له چارواکو له دې ډلې ایران او تاجکستان سره د افغانستان او سیمې د امنیت په اړه لیدلې او خبرې کړي. تازه د ایران د ملي امنیت دادی شورا منشي علي لاریجاني د پاکستان له ولسمشر صدراعظم او لوی درستی سره د سیمې د امنیت او د همکارۍ او د پراختیا په اړه خبرې کړي. د پاکستان د پاوز د اماړیکو دفتر د نومبر په 26مه په یو اعلامیه کې ویلي لاریجاني په راولپنډۍ کې د پاکستان له لوی درستیز اسیم منیر سره د دوه اړخیزو همکارۍ او سیمه ییز امنیتي مسایلو په اړه خبرې کړي. لاریجاني د نومبر په 25مه اسلام آباد ته په خپل دوه ورځني سفر کې د پاکستان له صدراعظم شاباز شریف او ولسمشر آصف علي زرداري سره هم لیدلي. د دې لیدنو د اعلامي علماخې دواړو خواوو د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا د سیمې امنیت د ترهګرۍ ضد مبارزې د ایران پاکستان د غازو د پایپلاین پروژې او اقتصادي موضوعاتو په اړه خبرې کړي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان د نومبر په 26 په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال او دغه وزارت د جنوبی آسیا د برخې د مدیر محمد رضا بهرامي سره یې د سیمې د امنیتي وضعیت او د هغو ترهګریزو ډلو د ګواښونو په اړه خبرې کړي چې د په خبره له افغانستان څخه فعالیت کوي. محمد صادق دغه شان ویلي چې یوه ورځ مخکې د تاجکستان له سفیر یوسف شریفزاده سره د سیمې د امنیت د افغانستان وضعیت او د ترهګرۍ ضد مبارزې د همکارۍ او د ثبات د پیاوړتیا په اړه خبرې کړې. پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي غړي د افغانستان له خاورې د خوندي پناه ځایونو په توګه استفاده کوي او له هغه ځایه د پاکستان پر ضد عملیات تنظیموي. خو د طالبانو حکومت دا ادعا ردوي او ټینګار کوي چې اجازه به ورنکړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان او طالبانو حکومت د استازو ترمنځ د اکتوبر په 19 په دوحه او استانبول کې پر اوربند هوکړه شوې وه، خو له دې پرته درې پړاو خبرو کې هیڅ عملي پرمختګ ونه شو. دا خبرې د پاکستان لخوا د اکتوبر د 9 د هوایي بریدونو او د ډیورن کرښې په اوږدو کې د دواړو خواوو ترمنځ له نښتو وروسته ترسره شوې. د پاکستان او طالبانو حکومت هغه مهال یو بل ته د درنو تلفاتو او زیانونو د رسولو ادعا هم کړې وه او د ډیورن دواړو غاړو ته ملکي خلک هم په دغو نښتو کې زیانمن شوي وو.
و موږ ولیدل چې د سیاسي چارو یو شمیر شنونکي وایي پاکستان له یوې خوا پوځي عملیات یا بریدونه کوي او بل لور ته هڅه کوي چې په نړیوالو سټیجونو کې ځان قرباني یاد کړي، او دوی د طالبانو له تشې په دغو نړیوالو سټیجونو کې د ځان په ګټه کار اخلي. څه لامل دی چې پاکستان پر افغانستان بریدونه کوي او بیا یې مسؤلیت هم نه اخلي؟ ځکه وړمه ورځ طالبانو وویل چې د خوست او پکتیا او پکتیکا په یو شمیر سیمو باندې، البته د خوست، کونړ او پکتیکا په یو شمېر سیمو باندې پاکستان په بریدونو کې لس تنه ملکیان وژل سوي. وروسته د پاکستان پوځ وویل چې دوی دا برید نه دی کړی. لامل څه دی؟ په همدې او اړوند نورو مسلو زموږ همکار احمد شیبر پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات امیر ګران پوښتلی دی.
دا چې پاکستان دغه وایي چې ګویا موږ بمباری نه دي کړی، دلته ما ځینې راپورونه داسې ولوستل چې د هوانو، د توپونو او د راکټونو وارونه دی هم کړي دي. بل دا دی چې دا د دې لپاره دوی دغه ادعا کوي چې په پښتونخوا کې امنیتي وضع ډېره کړکېچنه ده، او همدارنګه په ټول پاکستان کې اقتصادي وضعیت له ژور بحران سره مخامخ ده. پرون بله ورځ ای ډی بی یا ایشین ډیولپمنټ بینک یا آسیایي انکشافي بانک دوی ته دا د سپک د پروژې لپاره چې چین شاته سوی ده، دوی ته یې $2 میلیارډ قرضه ورکړه، چې د دوی ټول خارجي قرضه وه $130 میلیارډ ته رسیږي. په داسې حال کې چې دوی ډومیسټیک یا په داخلي چوکاټ کې پبلک ډیټ چې ورته وایي یا داخلي قرضه، هغه هم $250 میلیارډ ته رسیږي. نو دا پاکستان له سخت بحران سره، له امنیتي، له ټولنیز او همدارنګ له اقتصادي ژورو بحرانونو سره مخامخ ده. په پښتونخوا کې وزه داسې دی چې خلک عملیات نه غواړي.
ګران صاحب وبخښئ، یعنو آیا چې په پښتونخوا کې هغه جرګه هم وشولې غوی هم له عملیاتو سره مخالفت وکړو؟ دوی خو عملیات نه غواړي، لیکن په افغانستان کې له عملیاتو که چېرته دغه عملیات دا عملیات الوتکو کړي دي، ازادي راډیو راپورونه هم داسې دي په مخولګۍ کې ازادي راډیو سره خلکو خبرې کړې دي چې خپلوان وزل سوي دي، کوچنیان وزل سوي دي او وایي چې تیارو بمباري کړې ده. ولې باید انکار وشي؟ اصلي سوال ده.
او دا انکار زما خپل نظر دا دی چې لږکه کوي چې دلته د پاکستان د خلکو ذهنیت د همدغه فدرالي یا مرکزي حکومت په ضد باندې سخت راپارېدلی دی، خصوصا په پښتونخوا او په بلوچستان کې. او یو خدا دی چې هلته دوی په مرکز کې دغه د مارشال خو نه دی، دا جنرال هاشم منیر هغوی موده اوږدوي، او دی له ټولو هغو څخه استثنا کړی ده چې دی به احتساب نه وکوي او د ژوند تر پایه پورې به دی ټول امتیازات اخلي. چې دغه د پاکستان خلک یې مخالف دي او وایي چې هغه د 1903 یم کال قانون
شغه ټول خلکو منلې هغه یو تر پښو لاندې کړه او اوس په پاکستان کې قانون نشته چې دغه پزډیټ باندې پلاوونج کې په پښتونخوا کې په نورو شهرو کې ډېری مظاهرې شوي دي همدانونه مظاهرې کې
وبښه ګران صاحب ګران صاحب وبښه یو شمېر دغه رقم تحلیل کوي چې پاکستان د دې له خطره لکه د کوم شان چې تاسو اشاره وکړه له امنیت نیولې تر اقتصاد پورې د دې ستونزو نه د خلکو د ذهن د راګرځولو له خاطر په افغانستان بمباری کوي بل لور ته بیا په افغانستان کې سوي بمباری کوي ولی باید انکار وکړي
غوما دغه نقطې ته زر اتلم شي برشه دغه پاکستان د دې لپاره هم کوي چې د خلکو ذهنیت د پاکستان له داخلي مشکلاتو ستونزو او د ناامن وضعیت څخه واړوي او دغه هڅه کوي چې دوی دغه جګړه د قبایلی د دغه دیوند فرضی کشي او شاخو غالو کې او همدارنګه افغانستان ته دغه ناامن وضعیت او دغه جګړې انتقال کی ځکه دوی په ستونزمن حالت کې دي او امریکا ته دغه شی وشي عربي هیوادو ته ځینې نورو هیوادو ته چې دغه د زموږ وضعیت ډېر خراب ده په افغانستان کې تراګري ده او تراګریز فعالیتونه دي او هغه څوک چې په موږ حملې کوي هغه هم له افغانستان څخه راځي نو د دې لپاره چې د خلکو ذهنیت واړوي او هغه د افغانستان خواته یا د جګړې خواته یا دغه چې په پښتونخوا کې په قبایلي پټاره کې وضع ناامنه ده دغه ته واړوي او هغه اقتصادي ستونزې او هغه د حق لپاره کوم مبارزه چې د پاکستان خلک یې غواړي یوه څخه د دوی ذهنیت یا د دوی دغه نظر واړوي نو د دې لپاره هم دغه شی دوی صحنې جوړوي یا سناریو جوړوي چې ګویا دا د افغانستان موږ ته ترهګر لږي او بل دغه چې دوی وایي چې دغه مجاهدون نه دي کړی دا بمباری نه دي کړی دا حقیقت نه لري دغه یې کړی دا خو افغانستان خو په دروغو باندې مطبوعاتي کانفرنس نه وایي چې دغه حمله د شپې په 2 بجې یا په 1 بجې باندې وشولې نو دغه خلک وایي او دغه ځایي خلکو څخه هم دا شی راغورونه په میډیا کې په سوشل میډیا کې نشر شوی دي چې هغوی دغه وایي چې په موږ باندې یا په دغو سیمو باندې بمباری شوی دي.
پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات امیر ګران وو چې له ازادۍ راډیو سره غږیده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ تر شخړو وروسته شپږ څلوېښت ورځې وشوې چې د تګ راتګ او سوداګرۍ لارې بندې دي. سوداګر او ترانسپورتران وایي چې د دواړو هیوادونو چارواکو ته پکار ده چې سره کینی او د ولس او سوداګرو د غم خوړلو لپاره د غلارې پرانیزي.
سوداګر او ترانسپورټران وایي چې خواو شا 15 ورځې پس هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم په شمول ټول سرحدي لارې د تجارت او عامو خلکو د تګ راتګ پر مخ تړلې پرتې دي. په لارو کې د مالونو ډک ګاډي ایسار دي. پاکستانی وګړي په افغانستان کې او بیا افغان وګړي په پاکستان کې ایسار پاتې دي. له پیښوره تر تورخم هم په سلګونه ګاډي ځای په ځای په قطارونو کې ولاړ دي او د دې ډرورانو مشال ریډیو ته ویل چې په کار دي دوی ته لار ورکړل شي چې افغانستان ته واوړي.
زما نوم احمد جان دی او ما خو سیمټ فابر کړی دي او یو میاشت 15 ورځې اوسې چې هم دې ځای باندې ولاړ یو. اوس ته خپل حالات نیتیم زړونه تنگ دي ولی نه امیر صاحب غریب دی بس جامع را ته اوسې را ته روین دي نور جامو تکلیف هم دی خیر نه شي را نه پاک روین دي بل ډوډۍ تکلیف دی زیادي دیګو دومره ستړي کوسم بیا نشته چې بازار دلار شو او موږ ځاله دیګي سامان راوړو دلته پوخو موږ دا واړو چې یادې باډر خدای کې کباډر نه کولای و دا افغاني ګاډي دی په نور واړو پاکستاني دی په نور واړو چې بیا هر څومره وخت باندې بندې کړي.
نو ما نعیم ده روان افغانستان ته ما را بار کړی مدوی ده موږ د دوړو حکومتونو د خواهش ته چې ډیر زړه ته زړه کولاو شي باقاعده ترانسپورت ته کولاو شي ځکه چې ډیر مشکل لاندې یو تیرون هم داسې پنچر کېږي ولې اړه ماندی د اوبو مشکل ده د ډوډۍ مشکل ده د مانځه مشکل ده او دواړو حکومتونو هم دا خواسته چلیار کولا وکړه.
د ډرورانو په داسې حال کې د لارو خلاصول غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د نومبر په 15 نیټه دعوه کړې چې د نومبر په 14 نیټه شپې ناوخته د پاکستان پوځ په خوست، پکتیا او کونړ کې په عامو آبادیو هوایی بریدونه کړي او په ګوربز ولسوالۍ کې یو ځایي تن په کور بمبار کې 9 ماشومان او یوه ښځه وژل شوي دي. خو بیا د پاکستان د پوځ ویاند لیفټیننټ جنرل احمد شریف چودری د افغان طالبانو دا دعوا رد کړې او دی ویلي چې دا هوایی بریدونه پاکستان نه دي کړي. سږ کال د اکتوبر په 14 نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو حکومت امنیتي ځواکونو ترمنځ په یو شمېر سرحدي پولو باندې د نښتو نه پس د اکتوبر 12 نیټې راهیسې ټولې سرحدي پولې تړلې پرتې دي. په تورخ باندې یوازې افغان کډوالو ته افغانستان ته د ستنېدو اجازه ورکړل شوې خو دوه اړخیز تجارت پرې تړلی پروت دی. د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ په دې وروستو کې په قطر دوها او بیا د ترکیې په استنبول ښار کې د سولې مذاکرات شوي خو د تجارتي لارو په خلاصولو لاسره نه دي متفق شوي او د دوی ترمنځ د نومبر 8 نیټې مذاکرات بې نتیجې پای ته رسیدلي وو او د دوی ترمنځ بله ناسته لا نه ده شوې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې به د افغانستان د سینما له پخوانیو کیسو نه خبر شي. خو اوس راځو دې ته چې پرون چهارشنبه د نومبر 26 د منظم او دوامدار ترانسپورت نړیواله ورځ وه. خو افغانستان بیا وایي چې لکلونو راهیسې، البته افغانان وایي چې لکلونو راهیسې په افغانستان کې منظم ترانسپورتي سیستم نشته او دوی په دې برخه کې له پراخو ستونزو سره مخامخ دي.
ترانسپورت موږ ډیر کمزور دی.
د ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالمنان دی چې په خپله سیمه کې د منظم ترانسپورت له نشتوالي شکایت کوي. نوموړي چهارشنبه د نومبر 26 آزادي راډیو ته وویل،
پنځه خریه موږ دلته ژوند کوو، داسې موټرې نشته دی، خو یو شخصي موټر یو لس 15 بیا شخصي موټرې کله یې کله نه یي، مریض بیا همداسې پسې پاتې شي، د نن نه سبا ته پاتې شي. کله کله شوي دي چې د دغه مریض ولادت په لار کې وشي یا په کور کې د ستونزو د نه موټر څخه یا د سړک خراب دی، ډېر مشکلات دي.
افغانستان د لسیزو جګړو پراخه اقتصادي ستونزو له امله د منظم او پایدار ترانسپورتي زیربناو د جوړولو او ساتلو په برخه کې له جدي ننګونو سره مخ دی. وران ویجاړ سړکونه، د عامه ترانسپورت نشتوالی، د ژمي په موسم کې د بیلابیلو لویو لارو تړل او د ترانسپورت په برخه کې د پانګونې نشتوالی د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د میلیونونو اوسیدونکو تګ راتګ محدود کړی. په ځانګړي ډول د لرو پرتو هغه سیمو اوسیدونکي چې ښوونځیو، روغتیایي مرکزونو او بازارونو ته د تګ لپاره ترانسپورت ته اړتیا لري. د ختیځ نورستان یو اوسیدونکي ظهور کریمي ازادي راډیو ته وویل،
هغه سي ترانسپورتي سيستم مالته بیا لکه څنګه چې خار کې دلته نشته نورستان کې، یو خو اقتصادي مشکلات دلته ډیر زیات دي. دویم قدم کې دا چې کموټر غواړي ته مجبور چې د دوه طرفو پیسې ومني، د دوه طرفو پیسې کا درته گزاره وو کې ډرایور د منطقي 2000 14000 روپے درنالي دوه طرفو.
ته دې تر څنګه افغانستان د اقليمي بدلونونو لا اړخه د ډیرو زیان منونکو هیوادونو لډلې دي. چرته چې سیلابونه او ځمکې خویدنې لا لوړان دي، ډیر شمیر سړکونه ویجاړ کړي او ترانسپورتي ستونزې یې رامنځته کړې دي. د شمالي ولایت بغلان یو شمېر اوسیدونکي وایي، په دې ولایت کې یو شمېر سړکونه چې د تیر کال سیلابونو ویجاړ کړل لا هم نه دي رغول شوي او خلک په دې برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. د بغلان د شهرنو د شیخ جلال سیمې یو اوسیدونکي نور الله وویل، په پلازمینه کابل کې به یو شمېر خلک وایي چې لوګدی مدیر رئیس په دې ښار کې د سړکونو ساختماني کارونو نه یوازې ترافیکي ګډوډي رامنځته کړې، بلکې هوایي ککړه کړې او ګڼه ګوڼه زیاته کړې. د کابل ښار د اومې ناحیې وی اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل،
سړکسازی او میاک ساعت دروس په سړکونو یو ساعت کار کېږي او نور درویش ساعته کار ولاړ وي. له دې حالت نه میاشتې تیریږي خو دا سړکونه جوړ نه شول. د همدې له امله لارې په ساعتونو ساعتونو بندې وي او خلک خپلو کارونو ته په وخت نه شي رسېدلی. بل دا چې خاورې او دوړې یې جوړې کړې دي
آدم در را واقع میمونه.
افغانستان اوس محل سخت پرلپسی و بیساری وچکاله و ده حوال ککلتیا سر مخ ده. داسې محل چه پا ده هیواد که منظم خاری ترانسپورت وده نده کرده ده زلو موتر و او نامناسب و سونتو که کارول گلخانه غزون و خاری ککلتیا زیاتوی. ده ملگور ملتونو پا نظر ده دوامدار ترانسپورت او لده لاره ده پرمختک ده کولو لپاره ده ده ننگونو حل کول اړین دی. پام دی بنسد ده ملگور ملتونو مومی اسامبلی ده 2023 کال پا مئی میاش که پریکل وکړه چې ده نومبر شپږویشتمه ده منظم او پایدار ترانسپورت ده نړیوالې ورځې په توګه اعلان کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د خبری مجلې د پای شی بوت نږدې شوی یو. د کابل د سینماګانو زړې کیسې د هندي فلمونو یو لیوال همایون تندر کوي. دای د هند سینما د ستوري درمندر یادونه هم کوي چې روانه اونۍ ومړ. په دې راپور کې ورسره خبرې شوی او د سینما پخوانی یادونه ورسره تازه شوی دی.
فیلمای سیاه و سفید بود، فیلمای جنگی بود، قهرمانا یا بچهای فیلم آدمای خیلی قوی و عضلاتی بودن، تنها خودشان در برابر تقریبا یک لشکر جنگ میکردن.
دو محمد ظاهرشاه د واکمنی وروستی او د سردار محمد داود خان د واکمنی لومړی کلونه د افغانستان سینما او کیسې هغه چې په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنی دوه وروسته تړلې دي. دا کیسې راته د فلمونو او سینما نشپېده کلن شوقي همایون تندر کوي. دا چې د کابل د جوشیر سیمې اصلي اوسیدونکی دی او اوس په خبرې د ترکیه او فرانسې ترمنځ اوسېږي او په تېره کې یو ډیپلومات پاتې شوی. ازادي راډیو سره خبرو کې سینما سره د خپل شوق، کیسې او خاطرې له ماشومتوبه را پیل کړې.
کمپیان وایم که ماشومان وایم خو لا ډېر ظلمک شوي نه وو. پامیر سینما ته به تللو، دومره پیسې مو نه درلودې چې ټکټ کې واخلو. بیا به مو د دروازې مسؤول کس ته دوه افغانۍ ورکولې چې سینما ته یې دننه یې پرېښود. خو یو شرط یې درلود چې په چوکۍ به نه کښېنئ. بیا به اتلس پنځلس همزولي سره یو ځای کېدو او د پردې مخ ته به درېدو او فلم به شروع کېدو. په تفریح کې به خپله په سینما کې ګرځېدو او همدا فلم به مو خلو کې تمثیل و.
د کابل د سینماګانو مخې ته په تور بازار کې د ټکټونو خرڅېدل په هغو کسانو کې چې په ګڼه ګوڼه کې نه شول کولی ترلاسه یې کړي. د شپېتمې او اویایمې لسیزې اوسېدونکو ډېری کابلیانو ته هم ښه یاد وي. خو ښاغلی تندر کیسه کوي چې تر دې مخکې کلونو کې په بهزاد سینما کې ټکټ لرونکو باندې بیا ځلې څوکۍ هم خرڅېدې.
بهزاد سینما د کابل زوړ ښار کې چې د لرګیو بازار ته څیرمه وه. د لرګي اوږدې چوکۍ وي. بیا به چې دننه ننوتو یو کس به پیدا شو، لږ بدماش غوندې به و. خپل څادر یا لوګۍ به یې په چوکۍ وغوړوله، ویل به یې دا ځای ما خپلو ملګرو ته جر کړی دی. بیا وروسته مخکې له دې چې فلم پیل شي، د یو کس ځای به یې په دوه افغانۍ خرڅولو.
همایون تندر وایي ډېری ټولګیوالو یې له هندي فلمونو هندي ژبه هم زده کړې وه. دی زیاتوي چې یوازې ځلمکې او ځوانان نه، کورنۍ هم هغه مهال سینماګانو ته تللې.
په زینب ننداری او پارک سینما کې د جمعې په شپو کورنۍ هم په ډله ییز ډول تللې چې نجونې او مېرمنې به هم پکې شاملې وي. دوی به له پلرونو ورونو داسې کسانو سره به تلل.
ښاغلی تندر زیاتوي چې هغه مهال کمیس او پرتوک سره سینما ته د تګ اجازه نه وه او پتلون یې شرط وه.
په سینما کې دننه له کمیس او پرتوک سره اجازه نه وه، هیڅ چا ته اجازه نه وه. اریانا سینما شاپ یو څوک و چې بایسکلونه به یې ساتل. ده به پتلونونه هم په کرایه ورکول. اوس نوم یادېږي چې په یوه که په دوه افغانۍ وو. بیا داسې جالبې صحنې په سینما کې دننه کېدلې چې په چا کې به پتلون لوی و، په چا کې به تنګ و، په چا به لنډ و، په چا به
دراز و.
دا موضوع د کونډې زوی په نوم افغاني سیریال کې هم راخیستل شوې ده. همایون تندر د هغه مهال د فلمونو په مشهورو ستورو کې، هغه چې همدا دوشنبه د نه اتیا کلونو په عمر ومړ او نن سبا یې په ټولنیزو رسنیو کې په اړه ډېر لیکل کېږي.
ډېر څه مشهورو شولې فلم او جهیل کې اوس پار. مثلا زما خپله ډېر خوښېدو، ډېرې ښې سندرې یې درلودې، ښې منظرې یې درلودې. د درمندر الفونه مې دا اوس هم په سترګو کې دي. ممتاز پکې وه او زه د ممتاز په پزه مین وم.
د افغانستان سینماګانو د ښاغلي همایون تندر دا کیسې او خاطرې داسې مهال دي چې د یو شمېر افغان سینماګرانو په خبره له څه باندې څلورو کلونو راهیسې له کله چې طالبان په افغانستان واکمن شوي دا سینماګانې تړلې دي.
اساسي او بشري حقوق دران دوستانو سلامونه میومنه د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې د کډوالو په حقوقو باندې او بل دا چې کله دوی په زور سره بیرته خپل هیواد ته لیږل کیږي هلته دوی کوم حقوق لري خبرې کوو. په دې خبرونه کې له موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی عثمان کامران.
کامران صاحب، تاسو اتمان خبرونه اورئ د پاکستان وضعیت نه، د ایران وضعیت نه، د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو له وضعیت نه تاسو خبر یاستئ چې افغانان ډیر ځورول کیږي د کډوال په صفت باندې هلته ورځي. د بشري حقونو له اړخه له یو کډوال سره داسې کړنې مناسبې دي لکه هغه چې د موږ او تاسو په ګاونډیو هیوادونو کې ورسره کیږي؟
متاسفانه کډوال خو په نړیوالو کنوینشنونو کې د نړیوالو قوانینو په اساس باندې دوی مسؤلیت د دوی خوندیتوب چې د هغه د دوی حق ده. میزبان هیوادونه چې پیغې کې یا هغه هیوادونه چې پیغې کې کډوال استوګندي وسیږي پکې یا ورکړه شوی دی، دوی د مهاجرینو د نړیوالو قوانینو په اساس باندې باید له دوی سره ښه چلند وکړي. متاسفانه رښتیا هم د موږ په ګاونډي هیوادونو کې سره د دې چې ځینې کډوال یا اکثریت ورته ووایم که اقلیت ورته ووایم خو ډېر کډوال داسې شته چې اسنادونه هم لري ولی باوجود د هغې هم دوی ځورول کیږي. نو د مهاجرو دپاره چون دا آسیب پذیره قشر دی، دوی ځورول شوی قشر دی، دوی بېوسه او بېکسه قشر دی، دوی سره باید په هره برخه کې مرسته وشي، د دوی لاسنیوی وشي او د دوی لارښوونه باید وشي. نو په دغه هیوادونو کې چې زموږ تاسو مخصوصا افغانان کډوال دي، رښتیا هم بعضې وختونه چې راپورونه راځي ډېر ناوړه چلند ورسره کیږي او دغه چلند د نړیوال مهاجرت قوانینو خلاف چلند ده. مهاجرینو سره په هر ځای کې چې کډوال باید دوی سره ښه چلند وشي. د همغه مملکت د امکاناتو په چوکاټ کې او د هغو د قوانینو او د مقرراتو په چوکاټ کې باید دوی رعایت وشي او په ښه شکل باندې د دوی سره برخورد وشي تر څو پورې دوی وکولی شي هغه کوم مطلوب منزل د دوی چې دی چې کوم ځای ته دوی غواړي لاړ شي. تر څو چې هغو ځای ته ځي دغه موقته دوره باید دوی سره په ښه شکل باندې د دوی سره چلند وشي او کومک او همکاري ورسره وشي.
بله، لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې مویل، یو شمېر کسان هلته قانوني اسناد هم لري، دوی ویزه لري، اسناد په لاس کې لري، مګر دوی په زور سره په جبر سره بیرته خپل هیواد ته لیږل کیږي افغانستان ته. حال دا چې دوی سره داسې سندونه دي چې د دوی ژوند په خطر کې ده په افغانستان کې. په دې باندې خبرې وکړي، ولې هغه همسایه هیوادونه په دې پوهیږي نه چې باید خپل ملک ورته خپله غېږ خلاصه کړي؟ دوی په دې پوهیږي نه، دوی له دې سره سیاسي برخورد کوي، دوی افغانان ځوروي، دوی هدف څه کېدلی سي؟
دقیقا د ابزار په حیث باندې یا د وسیله سیاسي موخو په اساس باندې یا د سیاسي د ابزار په شکل باندې د مهاجرت مسایل نه یا د کډوالو د وضعیت او د حالت نه سیاسي استفاده کول د فشار په خاطر باندې چې په یو ملک باندې فشار وارد شي، دا زه فکر کوم دا اخلاقي لار نه ده. لکه څنګه چې ما په شروع کې ویل، مهاجر ډېر یو ځورول شوی او ډېر مجبور شوی طبقه خلک دي، دوی د مجبوریت په اساس باندې او دوی د خپل ځان د امنیت خوندیتوب په خاطر باندې خپل کور، خپل جایداد او خپل وطن پرېښی دي. اکثریت داسې مهاجر شته دي چې هغوی مشکلات لري بیرته چې لاړ شي په مختلفو برخو کې، دوی ته مشکلات متوجه دي، د دوی سر ته، د دوی ژوند ته، د دوی راتلونکي ته، د دوی اولادونو راتلونکي ته. نو په دې اساس باندې د مهاجرینو سره د کډوالو سره ښه چلند چې دی د بین المللي قوانینو کې راغلي دي، نړیوال کنوینشنونه په دې باندې تاکید کوي، د مهاجرت نړیوال قوانین په دې باندې ټینګار کوي چې د کډوالو سره باید ښه چلند وشي او د کډوالو مسایل هیڅکله باید د سیاست سره ونه تړل شي. متاسفانه د افغان کډوالو سره په ګاونډ هیوادونو کې چیرته چې افغان کډوال هلته ورکړه کیږي یا ورکړه شوي دي، هلته ډېر وخت داسې پیښ شوي دي چې کله د افغانستان د موجوده حاکمیت او یا د وخت د حکومتونو او د کډوالو د میزبانو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترینګلی شوي دي، بیا هلته په مهاجرینو باندې فشار راوستل شوی دی، دوی په غیر قانوني شکل ځورول شوي دي، شکنجه شوي دي او حتی زندان ته اچول شوي دي. دا ټول هغه مسائل دي چې په صراحت سره مهاجرت نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دي. د بشر د حقوقو ناقص ګڼل کیږي. مهاجر هر چیرته چې کډوال تر هغه وخت پورې چې دوی سرنوشت معلومیږي، دوی سره باید په ډیر ښه شکل باندې او د نړیوالو قوانینو د رعایت په اساس باندې باید دوی سره چلند وشي.
بله، یو شمېر داسې کسان هم دي چې هغه له ګاونډیو هیوادونو نه په زوره بیرته افغانستان ته لیږل شوي دي، او دوی په افغانستان کې په خپلو سیمو کې نسي اوسېدلی. مثلا دوی د کابل دي، دوی ځي لوګر کې اوسېږي، دوی د لوګر دي، دوی ځي وردګو کې اوسېږي، ځکه دوی ته خطر دی. دوی ځي او دغه کسان هم د همسایه هیوادونو سره د طالبانو د حکومت د سیاسي اختلافونو له وجې دا ویستل کېږي په زوره. هلته بیا طالب دوی ته ځای نه ورکوي. تاسو د افغان په صفت راته وایي، د دوی ژوند څومره تر رواني فشار لاندې دی؟
ډېر زیات مشکلات دا ډول کډوالو ته چې هغه یو ځل خپل کور او کلی او خپل وطن پرېږدي او ولاړ شي، او د دوی سره چې څه مادي امکانات یي، پیسې ورسره یي، مال ورسره یي، د کور وسایل یې هغه ټول پرېږدي، له لاسه یې ورکړي، بیا یو ګاونډ هېواد ته کډه شي او هلته څه وخت تیر کړي، بیا په زور باندې بېرته رالیږل کېږي افغانستان ته. زه فکر کوم دا خلک رښتیا هم لکه څنګه چې تاسو وویل دي، ګڼو رواني، امنیتی او حتی اقتصادی او نور ګڼو ستونزو سره مخامخ کیږي. دا چې یو کس تش لاس وي، یو کس خپل کور خپل هر څه له لاسه ورکړي وي، او د دې ترڅنګ اقتصادي او مالي مشکلات هم ولري، او په دغسې صورت کې بیا د افغانانو بیرته رالیږل یا بیرته راشړل خپل ملک ته، او هلته هم د دې موجوده حالاتو ته په کتو سره چې په افغانستان کې متاسفانه تاسو خپله وینئ، او هغه افغانان چې په خپله په داخل د افغانستان کې دي، ګڼ شمېر یې د بیکارۍ له وجې نه، د بېروزګارۍ له وجې نه، او یو تعدادی هم د خپل اولادونو د مکتب د سرنوشت په خاطر باندې په تشویش کې دي. زه فکر کوم چې دا ګڼې ستونزې د مهاجرو ته یا د کډوالو ته پېښولی شي او ورته پېښې کړي دي. نو د موږ خپله د یو افغان په صفت باندې هیله د دې هیوادونو نه دا ده چې د کډوالو سره د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې تعامل وکړي، ورسره چلند وکړي، دوی سره کومک وکړي تر څو پورې دوی خپل مقصود منزل ته ځانونه ورسوي. زه فکر کوم دا نړیوالو قوانینو هم په دې باندې اصرار کړی دی، او دا د بشر حقوق هم همدا وایي چې کډوال ته باید د یو محتاج او د داسې یو چا په سترګه باندې وکتل شي چې دوی لاسنیوي ته ضرورت لري. نو د دوی حقوق چې دي، د دوی مسؤلیت چې ده، دا نړیوالو قوانینو تضمین کړی دی. نو که په هر هیواد کې د افغان کډوالو سره چې تر ټولو نه د نړۍ تر فکر کومه تر په نړۍ کې به تر هر چا دوی زیات ځورول شوي دي او زیات بې وسه او بې کسه خلک دي، د افغانانو کډوالو سره د نړیوالو قوانینو په اساس باندې چلند وکړي او څومره چې د دوی په واس باندې پوره راهنمایي ورته وکړي، او د دوی د ژوند د راتلونکي کې چې د دوی ژوند ته، د دوی راتلونکي ته کوم خطرات دي، هغې ته یې مجبور نه کړي چې دا کډوال بیرته ورسره مخامخ شي.
هغه شمېر افغان کډوال چې بیرته د افغانستان ولایتو ته ستانه شوي دي، دوی ډېر شکایت له حاکم نظام نه لري چې که چیرې دوی پوهېږي چې دغه کس تللی وه همسایه هېواد ته د دې لپاره چې بهر ملک ته یې کیس درلوده دی لاړ شي او کار یې ونهسي بېرته راغی، په رقم رقم دی ځورول کېږي. که څه هم د خلکو ګیلې دا دي چې حاکم نظام هیڅ خبر نه اوري، خو بیا موږ او تاسو به خپل مسؤلیت ادا کوو. تاسو حاکم نظام ته څه ویل لرئ؟ هغه افغان چې هغه لارې خوا په سر باندې وهل شوی دی، له هغه سره څه ډول چلند وکړي؟
د ما په نظر خو د یو افغان په صفت باندې باید دا د دوی د کارونو په لومړیتوب کې قرار ولري. افغانان څلوېښت کاله کېږي چې په جګړه کې قرار لري، او د دې جګړې زیاته قرباني چې ده هغه عوامو یا عام ولس ورکړې ده. دوی متضرر شوي دي، دوی کورونه وران شوي دي، دوی اولادونه خپله پکې د لاسه ورکړي دي. یعنی دوی هر څه په دې تیرو پنځه څلوېښتو کلونو کې د دوامداره جګړو په اساس باندې له لاسه ورکړي دي. زه فکر کوم د اوسني حاکمیت په لومړیتوب کې باید دا قرار ولري چې د دوی په وینا باندې په افغانستان کې جګړه چې ختمه شوې ده، د دوی ټوله توجه باید دې ته وي چې دوی د کډوالو سره او د یو دولت او د یو حاکمیت یو مکلفیت هم ګڼل کېږي، چې لومړنی مکلفیت یې دا دی چې دوی باید خپلو اتباعو ته ژوندانه شرایط برابر کړي. نو اوس خو چې موږ ګورو هغه چې په داخل د افغانستان کې دي، تر اوسه بي ځایه شوي هم نه دي. دوی له کار نه او بیکارۍ نه، بېروزګارۍ نه ډېر زیات سر ټکوي. دوی ته باید د اشتغال او د کار او د روزګار زمينه برابر شي او کوم مهاجر چې د یو مجبوریت په اساس باندې د یو خطر او یاد یو هر دلیل په اساس باندې د افغانستانه کډه شوی دي او هلته هم د ظلم سره زور زیاتی سره مخامخ شوی دي یا مخامخ کیږي بیرته راځي ز فکر کوم د حاکمیت به وظیفه دای چې د خلکو ته غیږ خلاص کی او د خلکو سره کومک وکي د خلکو سره مرستي وکي د خلکو تځای په برابرولو کې د مسکن او د نورو اغلمړنی ضرورتونه چې دي سید افغانستان اوس په نه په مخ کې ها وختونه کې او نه په اوس وخت کې د دې جوګه دی یاد دې ورتیا وصل لري چې ټول ستونزې حل کی ولی هغه اساسي او لمړنۍ ارتیاو چې دي زه فکر کوم دا د دې حاکمیت اساسي وظیفه او دنده ده چې دې کډوالو هغه لمړنۍ ستونزې باید حل کی د سرپناه او د ځای د امکانات ورته برابر کی ټول نه مهمه دا ده چې د کار زمينه ورته برابر کی ترسو یو افغان کورنۍ وکولای شي چې په نسبی شکل باندې خپل اولاد ته نفقه او روزي برابر کړلای شي او د دې ټول ترڅنګ د لیک لوست او زده کړو زمينه ورته برابر شي تاسو ګورئ چې په افغانستان کې اوس هم د شپږم سیمه پورته د مکاتب نشټون دی یا بندیدل دي د افغانستان ټول ملت په دې کرکه چولای د چې د شپږم سیمه پورته به دوی د اولادونو سرنوشت څنګه کیږي دا د نسل خبره ده د افغانستان د یوې پراتون کې یوې پیړۍ او یانی می پیړۍ خبره ده نو زه فکر کوم په دې برخه کې افغانان په تشویش کې دي مونږ خپل د افغان په صفات باندې یا هغه افغانان چې په خارج د افغانستان کې دي ټول په همدې فکر کې دي چې په افغانستان کې کله چې حاکمیت ته دعوه کوي چې جګړه ختمه شوې ده نو خو چې جګړه ختمه ده د آبادۍ په پیل باید راوشي او آبادی چې ده دا د دې لپاره بنسټ چې دی هغه د اساس چې دی هغه د دې کړېدلي ملت اولادونه دي دې باندې باید سرمایه گذاري وشي زمينه د کار باید برابر شي خلق په خپل وطن کې یو برماندانه ژوند موجوده امکانات په چوکاټ کې باید ولري او هیڅ کله هم دا کړېدلی ملت باید نور ونه زورول شي
بله کامران صاحب تاسو د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې ژوند کړی او په خوا کې تاسو د حقوقو په برخه کې لوړې زده کړې کړي کله چې تاسو د نړۍ نور هیوادونو ته ځئ هلته د خلکو حقوق ګورئ تاسو یو ښې مسلې ته اشاره وکړه چې انجونې له شپږم ټولګي پورته درس نسي ویلی په نورو هیوادونو کې تاسو د نجونو حقونه ګورئ د خلکو حقونه ګورئ بیا خپل وطن ته ورګرځئ هلته د خپلو خلکو ژوند ګورئ تاسو خپله څومره ځورېږئ څومره خفه کیږئ
زه شخصا او د ما په شان باندې ډېر نور افغانان چې هغوی د هغوی سره د افغانستان فکر ده په دې باندې زیات خفه کیږي ځکه زه به د غربي نړۍ مثال نه ورکوم ولې د اسلامي نړۍ چې د مونږ تاسې حاکمیتونو د تاریخ په اوږدو کې د اسلامیت مدعیان دي دوی دا خبره کوي چې د حاکمیتونه د دوی سل فیصده اسلامي دي او دا د دوی آرزو ده او دا دوی غواړي نو په اسلامي نړۍ کې هم په لیک لوست او زده کړو باندې هیڅ کله هم پابندي د شریعت په چوکاټ کې څوک نشي د هغه کولای وځه کولای په چې د یو ملت اولادونه دي د دوی لورګان دي د دوی خويندې اميان دي د لیک لوست زده کړو نه د ژوند او د روزګار نه محرومي نو زه خپل ډیر زیات د تزوريګم او د ما هیله مامم داده چې د شریعت د قوانینو ته یا د شریعت اصول ته په کتو سره لکه څنګه چې د نړۍ په ډیر اسلامی معتبر هوادونه کې چې اتاداس هوادونه دي چې بهغه کې د فتوا او مرکزونه شتون لري په نړۍ کې په مختلفو اسلامی مسائل باندې وخت په وخت باندې فتوا ورکوي په داس هوادونه کې هم یو بلګه څوک نشي خودلای چې په یو ځای کې دی یا په یو هواد کې دی مکاتب او دروازې دي ملتونو د اولادونو پر مخ باندې تړل شوی وي نو دا د ټول افغانانو غوښتنه ده د موږ هم دا غوښتنه ده چې په افغانستان کې د تعلیم دروازې بلا استثنا د ټولو پر مخ باندې باید خلاصې وي نه دا چې د تعلیم زمينه باید برابر وي باید په دې برخه کې ډیر زیات کار وشي ډیر زیات اولویت ته ورکول شي ځکه اصلا آبادی چې ده اصلا بیا رغونه چې ده د دې ځای نه راپیلېږي کله چې د یو ملت اولاد بې سواد وي بې تعلیم وي نو بیا څنګه د دې توقع کېدلی شي چې مونږ به ښه ټولنه ولرو او یا به پرمختګ ولرو
بله په آخر کې که افغانانو ته یو پیغام ولرو چې په دغه رقم وضعیت کې چې ټول پوهېږي چې د افغانانو حقونه هم په افغانستان کې دننه تر پښو لاندې دي هم چې دوی کله ګاونډیو هیوادونو ته مسافرت کوي یا د کار لپاره یا نورو ځای ته د تګ لپاره یا هم د درمل لنی لپاره تداوی لپاره دوی ته به څه ډول روحیه ورکړی چې د حالت تیریدونکی ده دوی د خپل روحیه له لاسه نه ورکوي خپل حوصله د لاسه نه ورکوي او صبر دی وکړي بلاخره به هغه د عام خلکو په خبره دی چې روپ سره نارسي
زه فکر کوم افغان افغانانو ته خو ډېر زیات ستونزې لیدلې دي. افغانستان ملت یو ډېر غیرتمن ملت ته دوی ډېر کړاوونه او ډېر تکلیفونه ګاللي دي او لای هم په تکالیفو کې دوی شپې او ورځې تیروي. خو لکه څنګه چې وایي په هره تیاره پسې رڼا شته ده. زه د ما غوښتنه به د دوی نه دا وي چې صبر وکړي او استقامت ولري او مبارزه وکړي. مبارزه په دې معنا باندې چې دغه حالت دوامداره په هر ځای کې چې افغانان طبعاً چې د خپل ملک نه وځي او بل ناشنا محیط ته ځي هلته به مشکلات او ستونزې ډېرې زیاتې وي. ولې که چېرته دوی خپلې هڅې خپل کوششونه او خپل استقامت ته دوام ورکړي انشاءالله دا حالت تېرېدونکی دی. او د په عموم کې د ټولو افغانانو دپاره به مې غوښتنه دا وي چې ټول په فکري شکل باندې سره منسجم شي. د افغانستان د تیرو ترخو تجربو نه، د افغانستان د جنګونو نه، د دې شیانو نه یو پند واخلي، یو عبرت واخلي. او د حاکمیت نه مې غوښتنه دا ده چې د افغانستان د ملت لومړیتوبونه په نظر کې ونیسي. د قدرت بقا او د حاکمیت بقا دا د ملت په رضایت پورې تړلې ده. که ملتونه ناراضي وي او ملتونه محروم وي، حاکمیتونه به تر وخت پورې دوام وکړي ولی دائمي بقا نشي پیدا کولی. نو غوښتنه مو دا ده چې د ملت اساسي حقوق او اساسي مشکلات چې دي هغې ته پاملرنه وکړي او د افغانستان په واقعي معنا باندې د ټولو افغانانو کور وګرځوي چې په هغې کې د هر چا خپل ځای معلوم وي او د ټولو نه زیاته د افغانستان راتلونکي نسل ته یا فعلي نسل ته چې هغوی لیک لوست زده کړو ته ضرورت لري، تعلیم او تحصیل ته ضرورت لري، دې ته د اسلام د چوکاټ په کې دننه او د هغې په اساس باندې ورته حل لارې چارې هر څومره زر چې کولی شي هغه ورته نهایي کي او دا زمینه برابره کي چې افغانستان نور د دې مایوسۍ نه یا د لا زیاتې مایوسۍ نه وژغورل شي او کوم افغانان چې په داخل د افغانستان کې دي هغه په دې فکر کې نشي چې په افغانستان کې ورته تر پاتې کېدو مهاجرت غوره وي او یا دغه لاره انتخاب کړي چې هر څومره دوی ته که د خطرونو نه هم ډکوي خو د خپل اولاد د تعلیم او د لیک او د لوست او د زده کړو دپاره خطرات په سر باندې اومني او خپل ټاټوبه یا خپل کور او خپل خاوره پریږدي. دا غوښتنه د موږ د حاکمیت نه ده او د افغانانو نه. په خلاص شکل وایم غوښتنه دا ده چې دوی استقامت ولري او صبر ولري انشاءالله چې حالت به مثبت خواته یوه ورځ نه یوه ورځ تغییر پیدا کړي.
ډېره زیاته مننه کامران صاحب چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. تاسو ته اوس ښه وخت غواړو.
مننه. خدای مل شي.
قدرمن دوستانو، دا د اساسي او بشري حقوقو د دې ونې خبرونه په دې خبرونه کې په ګاونډي هیوادونو کې د کډوالو په حقوقو او د چې دوی بیرته پرته د دوی لخوا کې څخه هیواد ته لیږل کېږي هلته له دوی سره د حاکم نظام د چلند په اړه خبرې وشوې. په دې خبرونه کې له موږ سره میلمه و د حقوقي چارو څېړونکی عثمان کامران. تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری. درن دوستانو، دا و د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په تربیه فرضه کې چې یاست الله مو مل او ملګری.
پستر کو دل دلی لشکر در رقیبانو میں پستر کو دل دلی کچھ دی حاضرین سچ زبے ترا دم کچھ دی حاضرین سچ زبے ترا دم ہمارے دی پیالے نسچ زبے ترا دم ہمارے دی پیالے نسچ زبے ترا دم خالی دے مے کدے نسچ زبے ترا دم تنہا میں خوش نہ کرے پر سر در سر دم تنہا میں خوش نہ کرے روانی قافلے نسچ زبر ترا دم روانی قافلے نسچ زبر ترا دم خمارے دی پیالے نسچ زبے ترا دم خمارے دی پیالے نسچ زبے ترا دم خالی دے مے کدے نسچ زبے ترا دم بیغم زولنی نسچ زبر ترا دم بیغم زولنی نسچ زبر ترا دم خماری دی پیالے نسچ زبر ترا دم خماری دی پیالے نسچ زبر ترا دم خالی دے مے کدے نسچ زبر ترا دم خالی دے مے کدے نسچ زبر ترا دم ہمارے دی پیالے نسچ زبر ترا دم ہمارے دی پیالے نسچ زبر ترا دم خالی دے مے کدے نسچ زبر ترا دم
زنه پېم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه مې ورکړي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناستي زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع که د حقونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوئ
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځې څه کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي راډیو
Yeah.